اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې د غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکۍ ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې رستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او ازادي باید نوای سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهار شنبه یو شپې ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې اته وشتې د تورخمه او درې دېشې د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېرې 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زندانی شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې ان د هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسې زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاش په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسی شاته د هغه څه مقصدونه هم دي او څه د هغه مایوسي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نوي شي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي خو د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې وایي
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونه پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په نامنوي کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د ده په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د په دې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړې وي. زده چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغی کې مسره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نه مني نو څنګه کولای شي ور سره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سر لخر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غصې شاته دا غي سم مقصدونه هم دي او سو دا غي مایوسی هم دي. نو دا غي غټه وجدار چې دا غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پرډېره غټه هلې ځلې کړې وي ډیر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف یی کی سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافي سره تعلق لرو. نو زمان دداري چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي و هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي. طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي. کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي. نو په دې وجه پاکستان په دې خپه دی، او طالبان چې کوم دی نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکای سره کارونو پاکستان په وساتت په خبره کوله، که د چین سره به کارونو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره به کارونو پاکستان به، که سعودي عرب سره به خبرې وي، نو پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکای سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغې خپل تعلقات په خپله جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یا د جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تحصیل آزادي راډیو اوریدي.
د آزادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
آزادي راډیو 24 ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
تکل شوې راتلونکي میاشتې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 په دوحا کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحا کې جوړه شوه. په دوحا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله، او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام
پام سره چې خزې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیر د خزو له پامه غورځول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په خوانیو سیاستوالو باور له منځه تللی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو، ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلې او تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د شذو د حقوقو فعالانه وي کڅ هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورتجمني کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نو موري وویل
What I will say is that the US
غصه چې زه غواړم وی وایم د امریکا متحده ایالات نستړي کېدونکي هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو. د هغه سره چې موږ په ګډه همغږي پرې له نږدې کار کوو، د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې بیا د امریکا د بهرنیو نوی چارو وزارت د مرستیال ویان سرګندونو ته په اشاره وای چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورستر بلې وضعیت لا پسې خرابېږي. د پوهنتون یوه افغان محصله چې لڅ باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي، ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، ټکول کېږي، یوان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هېڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو، موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نه شي نیولی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوي، خو موږ ونه لیدل چې طالبان دې ځواب ویونکي شوي.
شوی وي سم په باور ناسم تعامل تاسو سره مېڅه کړی دا کنړی ول ټولنه په ځنګړې توګه امریکا د طالبانو د ځواب پيونکو کېدل لپاره یو ښکارا و عملی پالیسی و نه لري دا ډول سرګندونه کوم بدلون نشي راوستلای
تغییر به وجود نمیره
خو د خزو د حقونو بل فعال مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلای کوي او دا نیک اقدام بولی چې طالبان د خپل کړنو په خاطر ځواب وینکې شي
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بخون کې دا چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب وینکې کړي
باید طالبا پاسخگو باشد
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړاونو اداوی رد کړي خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت له شاوخوا 150 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشبګم ټولګي پورته انجونی لزده کړم نه کړي او هم د ډول 400 ورځې کېږي چې د انجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په انجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړي خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د انجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانل لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانل لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا د په افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي کوبرا هایدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانی که سنفی دخون بودو
کلو چه دخونتی دروازه از موگ پر مخوا ترل شوی از پر رسم طولگی که وم موگ دونیم کالا پکور که پاتی شو او موگ هیز پر مختگو نکر موگ لده حالات سخا پا بش پر دول ستری شوی و موگ هیلال رو چه اسلامی امارت با پنوی کال که دون چونو پر مخ دخونتی دروازه پرانیزی
دروازه های مکاتی با برای دختر باز کند
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خوشینه ده راشدې ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي نو خاص باندې موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه رو نه ساتو حتی موږ خپل کتابونه نه زویلی سم چې ما بد تي نه راغلي زه نه سم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړې دي
په همدې حال کې د بشري حقونو نظار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سولې ایزو خبرو ته وهڅول جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبان حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبان حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبان حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکړه نه وودیلی ناشه پاسولستو از کابل
مو کیس کله له کابل څخه خپل سفارت نه دی استلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري. خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو ځکه چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پلیجمنې نه دی پر ځای کړی.
د دې دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سولیزې تګلارې دی پیوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سولیزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دي ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر همدارس یوټیوب او انستاگرام کې هم تعقیبولی شئ. زموږ وی پانا هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانا کې هم زموږ مطالب لوستلی شئ او هم مو خبرونې اوریدلی شئ. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګ مسابقې شوې دي. څنګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ په خانۍ کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغیز او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګې وهونکي هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوې دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د ښاغلي شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو مولای وای سانګې په شلګر سیمه کې له تیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج ده چې د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته پکې برخه اخیستې وه. لوبه دوستانه او مساوي سرته ورسېده. نور د تنګ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم وار نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکهګانو او پلرونو به په دې باندې لوبې کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او پکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ترغلی دی. دی وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتونه د سانګې لوبي مرکز دی.
مزدې نږدې سره د شوق لرم چې په پر شوق کې کوم نشي لوبي مکړه. دا اوس هم چې میډالونه شي کپنه راوړو د کابل چې تلې مې ده.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت آسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپوژاتیا کلن سانګي وهنکې سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي ترڅو د دغه لوبي خوند یو په دوه زیات سي.
خو ټولونه ورسره لاسانو ته بیا وسم والړم وایي مالته په پکچا چا کې خلاص دي یو شلګرو په کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول اخلاص کنو موږ به خوشاله یو یاسو په میاله نور دا چې نه جنې غواړو په کتم چې ډول اخلاص
سانګه د افغان